ده خیبره تر بولان.
لخیبره تر بولان.
دونکو د امریکا جغ د خیبره تر بولان خبرونې ته شراغلاست ته وایو. نن ورځې په پروګرام کې موږ ملمانه لرو افراسیاب غټک صاحب چې په خوانی سناتور پاته شوی دی او سیاستمدار دی او دغه راز د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی رئیس هم پاته شوی دی. دغه راز ډاکټر زبیر صاحب چې د پېښور پوهنتون د قانون د برخې استاد پاته شوی دی او اوس د انډیانا پونتونه سره د ډاکټرا ورسته د لې په دغه برخه کې اوس کارم کوي. نن ورځې خبرونه موږ د دې ځنګړې کړې چې پرون د امریکا د بارنو چارو وزارت د نړۍ د مختلفو هیوادونو په اړه د بشري حقوقو کلنۍ راپور خپور کړی دی. د پاکستان په اړه چې کوم راپور خپور کړی دی دا تقریبا دوش په تمخه راپورټ ته او په دې کې یو ډیر تفصیلا راپورټ ته په پاکستان کې کوم د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي په دې اړه نن په دې پروګرام کې مو خبرې کوو. افراسیاب خټک صاحب زبا لومړی پښتنه تاثیر داده چې دغه سی راپورټونه خو هر کال د بارنو چارو وزارت خبري او ډیر تفصیلا مفصل راپورټ ته چې ورته ګور دغه ډیټیل ته چونګی تاسو د پاکستان د انساني حقوق په خوانې رئیس پاته زوست دغه سی راپورټونو اغیز سوی آیا هیوادونه دغه راپورټونه لجدي اخلي او کې لپامه وګرځي
زادي چې دا سی راپورټونه ډیر اهمیت لري. د 1945 کې چې ملل متحد جوړ شو نو هغه هدف دا و چې دوه عظیم جنګونه ځکه شو چې دولتونو یا ریاستونو د بشري حقوقو خیال نه ساتلو او هغه په نتیجه کې د دوه نړیوالې جګړې پیښ شوې. مرزاله چې دا د بیا په 1945 کې چې دا بشري حقوقو د کم برنامه یا منشور افاقي منشور چې راغی دا هغه وروسته بشري حقوقو وروسته ټول نظام جوړ شو نو په دې کې ډیره اهمه خبره ده چې کوم بشري حقوقو قوانین دي یا کنوانسیونونه دي یا معاهده دي هغه باندې نظر ساتل پکار دي چې کوم دولتونه په دې عمل کوي یا ریاستونه په دې عمل کوي کوم نه کوي. دا ډیره اهمه خبره ده. دا احتساب ډیر ضروری دی. نو دا صوب د فابریکا کې چې د پخوانی قوتو هغه دې خبرو کې ډیر پروادار نه وو او دلته کې د نورو حکومتونو په دې بلل شوي چې نو ستاسو گزارشونه رپورټونه ډیر چاپ کیږي نه او که چاپ شي ډیر جدي سنجیدګۍ سره نه اخیستل کیږي. نو دا رپورټ چې سره غلې دی نو دا خو ډیر ښه خبره شوې ده. بس بده خبره شوې ده ځکه چې پاکستان کې د بشري حقوقو حالت ډیر خراب شوی دی. زه په چې کله په سینیټ کې وم نو زه په کاله د بشري حقوقو د کمیټې رئیس یا چیرمن پاتې شوم ده د سینیټ. نو دا یو قسم تازه مونږ کار بو چې مسلسل به د بشري حقوقو د حالاتو ته کتنه کوله او مداخله سم کوله چې کوم ځای کې سرغړونه به کېده. خو د تیرو څو کلونو کې خو وضع ډیر خراب شوی ده. پاکستان اساسي قانون یا آئین کې چې کوم بنیادی حقوق لیکلی دي هغه خلکو ته نه ورکول کیږي او خصوصا بیا دا چې عدالتونه ډیر کمزوري شوي دي دا چې د اظهار ازادي چې دا هغه ډیر سخت پابندي سره مقامک ده او بیا کوم دا خطرناک مسله ده خلکو ته تم کېدل دي ورکېدل دي زرګونه خلک ورک دي او دا ډیر د خبرې شواهد شته چې دی ورکېدو کې دولتي مؤسسو لاس دی. منتها نه عدالتونه مداخله کوي او نه پارلمان مداخلت کوي ځکه چې دا ډیر ضعیف شوی دی. نو پاکستان کې حالت ډیر خراب دی او موږ دې ته ضرورت لرو چې دا حالت بهتر شي او هغه خپل پاکستان کې دننه به هم موږ غوږ شتو او بشري حقوقو چې کوم خلک دي او سیاسي ګوندونه دي او مدني ټولنه ده بګر بهر نه هم غږ پکار دی خصوصا په متحده ایالاتو پکار دي چې هغه زیات سرګرمۍ سره په دې حالاتو نظر ساتي وګوري چې د خلکو اړې تړتب شوي دي. میډیا ولې آزاد نه ده؟ سیاسي بندیان لکه تاسو ګوري علي وزیر د پارلمان غړی دی د وزیرستان مګر دی او څلورو میاشتو چې بندي دی حنیف پښتون یو بل فعال پښتون ځوان دی په نو جیل کې کلونه وشو چې بغیر مقدمه نه باندې نو دا سیاسي کړه نور هم شته ملک ځای په ځای باندې نو دا داسې حالت دی چې د دې لپاره ضروري ده چې موږ غږ پورته کړو پاکستان کې دننه او بهر نه هم د غږ بدرګه کړي هغه خلک چې څوک په شریکو کو په حاوی دي.
خټک صاحب پوښتنه دلته دا ده چې دې رپورټونو خبرول خو خپل دغه د کلنۍ رپورت خپور سي پاکستان یا اکثر د پاکستان حکومت دغه سي رپورټونه رد کړي، آیا نړیوالو قدرتونو لکه بشري حقوقو د ملګرو ملتونو سازمانونه یا خپل د امریکا د بارنو چارو وزارت د دې پاره چې کوم کله د پاکستان د حکومت د چارواکو سره ویني کوم داسې لارې چارې ست چې دغه ډاډه کړي چې آیا پاکستان حکومت سره سبا یو مرسته یا نور تجارتي چې کوم موافقې کتاب سره موږ به همکاري نه سره کوو، آیا د دې امکانات شته؟
بالکل شته. څو کاله مخکې د اروپا یا د یورپ چې کوم یونین دی دوی پاکستان سره معاهده کړې وه او د پاکستان سامان خپل مارکیټونو ته په دې شرط باندې پرېښی وو چې پاکستان به د بشري حقوقو د قوانینو نه او مقرراتو سرغړونه نه کوي. نو څو ځله یې پوښتنه کوله هغې ډېر اثر و او دغسې په متحده خو چې ده هغې کې چې فرض کړه امریکا یا دا نور چې کوم ستر قوتونه دي هغوی که وغواړي نو په متحده هم ډېر مؤثر پلیټ فارم دی، خصوصا د بشري حقوقو کونسل یا شورا چې ده هغوی په کار دا ده چې مانیټرنګ وکړي او د مدني ټولنو نه پوښتنې وکړي. پاکستان کې خو مدني ټولنه هم ډېر د فشار لاندې ده، دلته تقریبا این جی اوګانو باندې بندیز دی، بین الاقوامي این جی اوګانې وشړلې شوې ټولې افراطی تنظیمونه یو تروریستی تنظیمونه چې په هغه باندې پابندي نشته، مګر دا چې کوم خلک چې دلته کې د بشري حقوقو غږ اوچتوي هغه باندې پابندۍ نه زیاتېږي. پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم ډېر فشار لاندې دی او تاسو ته دا دلچسپ خبر وکړم چې په 2012 کې یو قانون پاس شوی و چې پاکستان حکومت یا ریاست دا ژمنه کړې وه چې دوی به د بشري حقوقو قومي کمیشن جوړوي. هغه کمیشن وروسته جوړ شو خو اوس دا دوه کاله شو چې د هغې رئیس یا د هغې چیرمین چې و هغه میعاد ختم شوی دی او دوی بل چیرمین نه مقرر دي دپاره چې هغه سازمان ځوان وساتي یا غیر موثر خلج وساتي. نو داسې قسم کارونه دوی کوي. پاکستان حکومت خصوصا ډېر په دې تېرو دوه درې کالو کې خو پاکستان کې په خلکو باندې ډېره تکه توره تیاره راغلې ده د امریت د دیکتاتورۍ او د حقوقو د اخیستلو یا تروړلو ډېر بد شرایط پاکستان کې رامنځته شوي دي.
پاکستان د انساني حقوقو کمیشن خبره تا وکړه، د دې رپورت هم د پدغه رپورت کې ذکر راغلی دی چې هغه هم وایي د 2000 سره 5000 پورې خلک لا درک دي. دا واقع څومره خپل وخت تاسو په دې کمیشن کې کار کوو؟ دا وروستي پوښتنه زره کوم خطر څه
دا واقع خپل وخت به شنو د دې حکومت سره هیڅ تعلق نشته. دا په زبونګه مشرب اسما جهانگیر آی رحمان صاحب نور د سید بشری حقوقو ډیر قوی لمبردارانو دا هغوی جوړ کړی وو، موږ هم هغې سره بیا ملګري شوي. نو دا ډېر قوي سازمان دی خو دا هم ډېر فشار لاندې دی. ټوله ورځ د استخباراتو والا دوی دفترونو ته ځي او دوی پرې فشار اچي چې تاسو ولې غږېږئ ولې خبرې کوئ او ورته وایي چې تاسو ملک بدناموئ او داسې کوي. نو مطلب دا چې دا خو اوس هم لکه دی چې تر اوسه پورې دوی یعنی یوازینی سازمان دی چې کله د هر کمر پېښه شوې وه دوه کاله مخکې. نو هیچا دا جرات نه کولو چې هغې ته ورشي او تحقیق او څېړنه وکړي. خو د بشري حقوقو کمیشن یو سازمان یو هیات یو وفد لاړو، اگر چې هغې وزیرستان ته پرېښی نه وو خو هغې بنو کې کېناستو او هلته نه وزیرستان نه خلک راوغوښتو او څېړنه یې وکړه یو رپورټ یې ولیکلو. دا یوازینی رپورټ وو چې د خر کمر د چې خلک وژل کېدو د هغې باره کې په لیکلو کې راغلی دی. نو دا خو ډېر تکړه سازمان دی، ډېر فشار لاندې زه خبرې یم. دغسې نور ډېر سازمانونه چې دي هغې وتړلی شو، دروازې بندې شوې. نو عرض دا دی چې لږ د جهاني فضا هم ډېره ښه نه ده. نور کله به بیا که داسې وضع به راغله زما یاد شي په نوي کلونو کې چې زه کله د بشري حقوقو د کمیسیون چیرپرسن وم یا رئیس وم، نو هغه وخت هم داسې فشارونه راغلي وو، مګر اروپایي اتحادیې او د نورو ملکونو به پوښتنه کوله او یو قسم ته پاکستان حکومت نه به تبیوی چې تاسو ولې داسې کوئ، ولې سرغړونه کوئ بلرنې مقرراتو نه؟ متاسفانه اوس د بهر نه چې کوم پوښتنه ګوژنه دا هم کمه شوې ده او ضعیفه شوې ده.
ډېر زیاته مننه خټک صاحب. بس تاسو که خبرونه کې زموږ سره پاتې کېدل غواړي نو
مهرباني مننه.
ڈاکٹر صاحب زبیر، چونکہ تاسو په قانون برخه کې کار کړی دی او ډاکټرا هم لري، د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم دا یو آرډیننس البته د حکومت د خوا راغلی د ایکشن ان ایډ اف سیول پاور، یعنی پوسټي یو ځانګړی اختیار ورکړی دی چې هغه کولی شي هر څوک، هر انسان د پاکستان د هر سیمې پورته کې او لدرکې کې او د هغې سره بیا پوښتنه نست کو. دې باره کې څه تفصیل مشترکې؟ دا څنګه قانون او دا د کومو خوارالو او څنګه امپلیمنت؟
د سټیټ ډپارټمنټ چې کوم پرون رپورټ راغلی دی په هغې کې خو چې کوم ذکر دی هغه د خبر پښتونخوا اکشن ان ایډ اف سیول پاور اورډیننس 2019 خبره ده. خو لږ به د دې نه وروسته ځو. دا بیسیکلی چې کله منځنۍ پښتونخوا یعنی د کوم قبایلي سیمې وې چې کوم اوس د خیبر پښتونخوا حصه شوې، په 2011 کې دوی چې کوم دی یو قانون جوړ کړی و چې د هغې نوم خیبر پښتونخوا اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن 2011 چې کوم د فاټا لپاره یو و او یو چې کوم دی د پاټا لپاره. دا مخصوص قانون چې کوم دا صرف پاټا او په فاټا کې لاګو شوی او په هغې ټایم باندې، او دا هغې وجه دا وه چې په دې قانون باندې فوج ته مکمل اختیار ملاو شوی و. فوج ځان ته دا اختیار ورکړ ولې چې دا قانون د صدر زرداری باندې په هغې ټایم باندې ډېر پرشر اچولی و، چې کوم عسکري ځواکونه دي هغې چې ته دا قانون پاس کړه. او دا هغې وجه دا وه، او تاسو دې ته وګورئ چې دا پاس شوی 2011 کې و، خو دې ته یې اثر یعنی ریټروسپکټیو افیکټ ولا ورکړو چې د اطلاق به د 2008 نه وي، یعنی 2008 نه د دې اطلاق شروع شوی دی او قانون په خپله په 2011 کې جوړ شوی دی. د هغې وجه دا وه چې په فاټا کې او په پاټا کې چې کوم د فوجي آپریشنونه شوي وو، دا هغې په کومې طریقې باندې چې شوي وو هغه د بین الاقوامي داس قوانین دي چې کوم وایلیشن پکې شوی وو، چې کوم ته موږ انټرنیشنل هیومانیټیرین لا وایو یا د جنګ قانون وایو یا د کاونټر انسرجنسي لا چې ورته وایو، دا هغې لکه دوی چې کوم د طاقت استعمال کړی وو فوجیانو او په کومې طریقې باندې چې دوی هلته خلک وژلي وو، دا د بین الاقوامي جرایم په زمره کې هم راتلو. نو دوی ته چا دا مشوره ورکړه چې که چېرته تاسو داسې ځان له د ملکي قانون لاندې ځان ته پروټیکشن ور نه کړئ چې تاسو څه په 2008 2009 2010 کې کړي دي په فاټا او په پاټا کې، نو د دې شیز امکان شته چې چېرته په فیوچر کې په مستقبل کې به په تاسو باندې د جنګي جرایمو یا د بین الاقوامي قانون چې کوم دی د جنګ د هغې لاندې د ستاسو خلاف مقدمې کېدای شي. نو دوی ته په 2012 کې دا مشوره ورکړو چې دا قانون جوړ کړي او ځان ته پروټیکشن ورکړي، ولې چې په هغې قانون کې یو شی دا هم لیکلی دی چې د 2008 نه وړاندې چې دوی څه هم کړي دي په فاټا او په پاټا کې، د هغې کړلو په بنیاد باندې د فوجیانو یا د جنرالانو خلاف څه مقدمه نشي جوړېدی. فوجی استخباراتی اداروں پر چا باندې هم ګوته کې پدا راګیر پکړو او پکې وا به چولو، نو چې کوم د ملکی اساسی قانون یعنی د 1973 آئین لاندې چې کوم بشری حقوق تي چې تاسو ګیر کې هغه باندې پت چا باندې د جرم الزام وینا د جرم الزام نه به خبره وي، هغه ته به د وکیل فیسلټي ورکوي، هغه به 24 ګڼو کې دننه به مطلب عدالت ته پیښ. د دې قانون لاندې دا د اساسي قانون لاندې چې کوم د بشري حقوق دي دا سسپند کړ، یعنی اوس په تاسو استخباراتي ادارو ولا سوکراګیر کې په انټرنمنت سنټرو کې به مواجه وي او اساسی قانون باندې خپل حقوق نشه وخته یعنی ته دا بنشه ویل چې ما دې عدالت مخکې 24 غنټو کې دننه پیش کړې شم نو یو خو دا پکې راو بیا پکې نور دې داسې خبرې را لچې فوجانو ته دا اختیار ورکړو چې بس هغه وایي چې را دا زبر خان یا خلیل خان چې کوم دې په دې باندې زما شک دی چې دا مطلب لکه طرحګر نو په دې قانون کې دا خبره وکړه چې د فوجي دې خبرې نه پس په مزید داسې ثبوت ضرورت نه وي دا شی به خپله کافي وي دا به یو کنکلوسیو ایویډنس وي نو دا د 2012 نه چې کله دا قانون روان شو نو دا بیا چې کله د فاټا سره د خیبر پختونخوا مرج شروع شو نو دا هغې مرج نه پس خو بیا د دې قانون اطلاق نه شو کېدی نو بیا دا چې د اف سی آر په شان تور قانون یا د دې سیول اکشن ان سیول پاور اورډیننس ریګولیشن 2011 پرنګ تور قوانین ختم شي او د پاکستان د اساسي قانون باندې چې کوم بشري حقوق دي هغه د هغې علاقو ته اکسټینډ کړی شي دې نه بجای دوی دا وکړه چې دا قانون د خیبر پخوا چې کومه اسمبلی ده د هغې په ذریعې باندې په ټول خیبر پختونخوا ولګولو
یو تصویر د کوم ډاکټر صاحب یعنی دا قانون په د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پیښ کړي دا غزي منځوري واخسته نو به په ټول په خیبر پښتونخوا په ایالت کې نافذ
بالکل لکه دا خلکو خدا سوچو کنه چې دوی د مرجر اوشي نو دا چې کوم په موږ باندې تور قانون دوی په ټرایبل ایریاز کې لګولې دي دا به ختم شي او د پاکستان د اساسي قانون نه چې کوم د بشري حقوق یې هغه هغه خلکو ته ملاوي شي دا خو د خلکو تمه وا دا د خلکو په ایکسپیکټیشن وو خو د دې بالکل برعکس دوی دا وکړه چې هغه قانون چې کوم مخکې صرف په فاټا او په فاټا کې وو د ریګولیشن باندې هغه په ټوله صوبه کې د یو اورډیننس باندې ولګولو یعنی دوی چې کوم دی خبر پښتونخوا ټوله یې مطلب لکه فاټا ترې نه جوړه کړه
اوس پښتنه دا داسې قوانین د تور قوانین چې موږ ورته ویلی شو د دې پر ضد باندې خلک سترې محکمې ته هم لاړ سي یا په صوبایي ایالتي محکمې ته هم لاړ خلک اولتي دغه قانون چیلنج کړ بیا چې موږ وګورو په اسمبلی کې خلک ژغم پورته کی د پښتون تحفظ مومنت یا پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داول په اسمبلی کې په وار وار په دا مسائل باندې غږېدلې دي په دغه رپورت کې بالکل ذکر هم ستدا د بلوچستان نېشنل عوامي پارټي چې کوم مشر اختر منګل چې کوم خبره کړې ده چې حکومت کې د یو ځای سنودې خپل غل لستو اسمبلی کې وړاندې کړ چې څنګه زر سزيات کسان نه درکتي دغه به تاسو مونږ دی بیرته نو د حکومت وو ته پدې چې وای 15000 کې تقریبا 1500 کسان مو خوش کړ 1300 نور ونیول اخر کوم داسې فورم په پاکستان کې اوس پاتې دي دنه زیات خپل خلک بل لا بندري چې په اسمبلی کې هم په حکومت کې شامل دي سنټرانم وی د اسمبلی غړي وی حکومت برخم وی نو بیا هم خپل خلک نشي راموندي خلک
څه په دوه اړخونه دي چې په کوم باندې څه خبره کول غواړم د تاسو ته د سوال په جواب کې یو اړخ دا چې تاسو چې دا وایي دا په اسمبلی کې یا په دې د خلاف خبره کیږي حقیقت کې دا څه نه ده لکه چې موږ لږ سات مخکې دا خبره وکړه چې د فاټا د مرجر نه پس د خیبر پختونخوا د حصہ جوړېدو نه پس دا قانون چې کوم دی اوس خو د آرډیننس په شکل کې راغو خو د آرډیننس په شکل کې راتګ نه مخکې هم چې کومه د فاټا د مرجر نه واخله د دې د آرډیننس جوړېدو په منځ کې چې کوم وخت و هغې وخت کې هم دا قانون چې کله په فاټا او په فاټا کې لاګو و نو د دې لاندې د خبر پختونخوا اسمبلی یو آرډر پاس کړی و چې په کوم کې دوی دا ویلي وو چې ځینې قوانین چې کوم په خیبر پختونخوا سره اوس ملاوي شوي پخوا چې کوم فاټا او پاټا ایریاز دي هغې ته پروټکشن تحفظ ورکړو او په هغې قوانین کې دا اکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن فاټا او پاټا 2011 هم پکې شامل وو نو د دې مطلب دا شو چې د پښتنو چې کوم الیکټډ کسان په اسمبلی کې ناست د خبره پښتونخوا هغه د قانون ته دوام ورکړو دا هغه وخت خبره کوم چې کله فاټا او د فاټا مرجر وشو او بیا د اورډیننس په شکل کې دا پاس شو. د دې منځ چې کومه حصہ وا کوم ټیمو هغه کې د قانون ته دوام د ستاسو د خلکو منتخب نمائندو ولا ورکړو. نو یو خود دا اسپیکټ چې د چیرې تاسو دا وایي چې د دې خلاف خبره شوې ده، زه دا وایم چې نه خبر پښتونخوا اسمبلی دې ته مطلب لکه سپورټ ورکړو. دوم زه دا خبره کول غواړم چې کوم نه دا ثابتېږي چې د کوم د خلکو الیکټډ ریپرزنټېټیوز دي چې کوم هغه څخه رول نه دی پلی کړی، هغه دا چې کله دوی په 2000 کې زما په خیال کې اولی ځل چې کله دوی دا ملټري کورٹس لپاره په اساسي قانون یعنی په 1973 آئین کې چې کوم ترمیم وکړي او دا غیر لاندې فوجي عدالتونه جوړ شو، دا یو داسې اکټ چې کوم ډېر مطلب لکه زیاتې پکې وکړو دلته زمونږ پبلک ریپرزنټېټیو ټولز ور ټولې پارټیانو ورسره شامل دي. او بیا د دوه کالونو پس دا غیر دوه کاله عمر او دا غیر عدالتونو بیا غیر پس دوه کاله نور اکسټند شو. نو دا د ملټري کورٹس جوړېدل او ورسره د دې اورډیننس یعنی د اکشن انډ اف سیول پاور دا دواړه چې سره ملو شو نو دا تیپ لاندې ډېر سخت ظلم وشو. لکه څنګه دا اړین مثال د پېښور های کورٹ په یو فیصله ورکړې و په دسمبر 2013 کې، د چیف جسټس خدای دې وبخي وقار سیټ صاحب د هغه فیصله و. په هغه فیصله کې هغه چې کوم دی تقریبا د 300 داسې کسانو چې په کوم باندې په ملټري عدالتونو کې ټرایلز شوي او ټولو ته چاته ډېرو خلکو ته پکې مطلب د 5000 سزاګانې ورکړې وې، ډېرو ته یې مطلب پکې عمر خیر سزاګانې ورکړې وې، چاته شل کاله قید ورکړې وې. نو هغه فیصله چې تاسو وګورئ نو هغه فیصله بیسیکلی د هغې فیصلې لاندې پېښور های کورټ دا وویل چې دا چې دا د فوجي عدالتونو کومې فیصلې دي دا بالکل د قانون او د آئین خلاف دي او هغه ټول کل عدم قرار کړي او ټول کسان وویل چې دا ټول د خوشي کړی شي. نو په هغې فیصلې کې دننه دوی دا خبره هم وکړه چې کوم مطلب په دې انټرمنټ سینټرو کې چې کوم د دې اکشن ان ایډ آف سیول پاور اورډیننس یا د ریګولیشن باندې چې کوم چلېدل، نو په هغه انټرمنټ سینټرو کې څنګه د پښتنو سره ټارچر شوی دی، څنګه مطلب که دوی والی ټکلی شوی دی، څنګه دوی په کلونو کلونو مطلب ورکو ځنه ځنه کسان پکې اته اته نه نه کاله ورکو او اچانک مطلب را پیدا شو د ملټري کورٹ راوستل او ملټري کورٹ هم مطلب لکه د پنجاب نه د یو 15 کاله تجربه ساتلې والا د اردو د پنجاب ژبه ویلو والا او چې پښتونه نه پوهېږي داسې وکیلانو په ذریعه باندې مطلب لکه دوی کیسونه وکړه او په دې ټولو چې څومره کسانو ته د موت سزاګانې ملاو شوې وې په هغې باندې یو سټېټمنټ باندې د ټولو دستخط یې کړی وې چې یاره او موږ د اقبالي جرم کوو، د هغې خلاف هېڅ قسم ثبوت نه و، د هغې خلاف هېڅ قسم ګواه نه و. نو دا تاسو ته ښیي چې مطلب لکه د انټرمنټ سینټر یې چې کوم د action in aid of civil power ordinance ya regulation on the judiciary pare ki dalana sakegi aw bya yani the peshawar high court judgment da jiban dir tafsil sara khabar ki da sari wekhto mudregi che kala sare uguri che ara pare ki sunna zulm shagade don zulm che kam da asasi قانون کې د پاکستان د کوم ترمیم شوی او فوجي عدالتونه جوړ شوی، بیا د هغې فوجي عدالتونو په مخ کې چې کوم ظلم شوی دی چې د خلکو ته هېڅ قسم یو پراپر ډیفنس د خپلې مرضۍ وکیل یو قسم پکې نه دی شوی. نو زما د ټولې خبرې مقصد دا دی چې په یو طرف باندې د پېښور های کورټ چې کوم یوه عدلیه ده چې کوم د حکومت حصه ده چې کوم الیکټ ریپرزنټېټیو نه دی پکې ناست، هغې یو ډېر ښه رول لوبولې وو چې دا قانون هم مطلب سټرایک ډاون کړو. تاسو د خلکو منتخب نمائندو رول وګورئ په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یا په پارلمان کې د دې اساسي قانون کې ترادیم منظورولو په پالیسي سره، نو هغه ډېر داسې افسوسناک رول دی.
ډاکټر صاحب، دغه ټروت اینډ ریکنسلیشن خبره چې تاسو وکړه، یعنې د رښتیا او د بیا پخلاینې یو کمیسن جوړ شي د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې نړیوال څارنه دي هم وي او په دې کې دي خلک رښتیا ووایي چې څه واقعات سوي دي او خلک چیرې دي. نو دارنګه کمیسیون دا وخت اړ دي په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوي که نور سازمانونه هم کوي؟
خبره چې کومه ده اوس اول د صرف د پی ټی ایم د بیانیې حصه وه، ورو دا د پښتنو د څانګو د بیانیې حصه هم شوه، بیا لاړه په پاکستان لیول باندې هم خبره وشوه. خو به هر حال یوه خبره ده چې په دنیا کې چرته ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شوی دی، نو هغه د یو ډېر اوږد سیاسي سټرګل نه پس، د جهد نه پس، چې کله په حکومتونو باندې دومره فشار راغلی دی چې هغې مجبور چې بس یاره اوس زموږ سره لار نشته او مونږ به دا خپله غلطي منو، نو داسې وخت چې کله راغلی نو بیا جوړ شوي دي. په پاکستان کې په دې ټایم کې فوج ډېر زیات مضبوط دی، ولې چې د انساني حقوقو په حوالې سره تحفظات هم د فوج خلاف دي، نه په دې موډ کې دی، نه داسې یو سیاسي مضبوط سټرګل شوی دی چې فوج دې ته مجبور کړي چې هغه داسې کمیشن جوړ کړي، او نه فوج په دې بوټ کې ښکاري فی الحال چې هغه خپله غلطي ومني، ولې چې ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن خو هله جوړېږي چې کله ظالم په خپل کړو باندې پیخمانه شي یا پیخمانۍ ته مجبور کړی شي د یو اوږد سیاسي چې د جهد نه پس، هغه چې کوم دی ماته فی الحال نه ښکاري.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې موږ ته وخت راکو او موږ سره خبرې وکړې. ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، خیبره تر بولان خپرونه کې موږ سره میلمه د پارلمان غړی او د پښتون تحفظ موومنت یا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر محسن داور صاحب مره سره دی. د امریکا د بارانو چار وزارت کلنی رپورټ، د بشري حقوقو کلنی رپورټ د ټول نړۍ لپاره خپور کړی دا، په دې کې تقریبا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم فعالان وژل شوي یا نیول شوي یا چې کوم مرکزونه دي د بشري حقوقو چې سرغړونې پکې روان دي، د دې په اړه ډېر ډیټیل او مفصل رپورټ دی. پاکستان کې چې کوم قوانین دي، نو ډاکټر صاحب د خټک صاحب ټول داسې رپورټو اغیز خو ډیر زیات وي چې هر کال خبريږي، او ډاکټر صاحب زبیر په نظرو چې د داسې قوانینو جوړول په دې کې د پارلمان ډیر لوی رول پاتې شوی دی، تاسو نظر څه ده محسن داور صاحب؟
تاسو ته چې بالکل هیڅ قسم شک نشته چې دا شانت قوانین چې کوم دي دا هم د پارلمنت لاره جوړيږي یا نور هم لکه چې کوم هم نن سبا خو دلته د دې هغه موډس او پرنډینګ بدل شوی دی، کنه هغه طریقې واردات هم بدل شوی داسې دی چې مطلب په عدالت ته تنګي، په اف آی آر ته تنګي، په دغه شان دي کیسو ته تنګي، او هغه لپاره چې کوم هغه قوانین جوړي هغه که د سوشل میډیا خلاف دی او هغه که په نور مطلب مختلف داسې قوانین دي چې مثال هغه سیاسي ورکران په هغه باندې تنګي، نو یې کینن چې پارلیمنت لاس خو په دې کې ککړ دی، خو اوس د وخت داسې دی چې مثال د دنیا نه څه پټیږي نه، هر څه د خلکو د وړاندې په خوا به یو کار وشو د چپل لاندې بوجو دنیا به نه خپتله، ځکه چې هغه میډیا به هم کنټرول وه او کار په کومه طریقه وشو څنګه وشو هم ولس په دغې نه خبرېدو. په دې نن سبا دور کې د سوشل میډیا د وجې نه د معمولي معاملي شي نه خلک خبرېږي هم، او بیا هغې نه پس په خپل نظر هم لري چې دا اوس څنګه وشو دا کار، په دې کې د چا چې څه کردار پاتې شوی دی، د چا پکې څونه هغه پر لاس دی، دا ټولې خبرې بیا اوس خلکو ته ښکاره کېږي. نو یقینا که دا اکشن نیډ او سوال پاور پاور ټن کې ځان چې ډېر تور قانون خو راغلی دی، مطلب ولس په نه ته خبر شوی چې څنګه راغلی دی، د دې په ځای مونږ که اوس وګورو ښه دغه شان د ملټري کوډ کې سم شوی دا، مطلب څوک چې بیا خبرونه نه دي خبر شوی، ټیک ټاک هغه ټایم کوم سره ګډه سوشل میډیا وه لږ ډېر فورم پیښه وه، خو دونه هغه پر نه و شوی کوم چې زونه چې په نن سبا دور کې کېږي. اوس دا تاسو اوس وګورئ سمو د مخکې د مونږ د پاکستان د کمی اسمبلی نه د ملټري اکټ کې ترمیم راغی چې مثال د غره بسنګ پاکستان سره ملي کې دا جنرال باجوان د پرټول ترمیم وکړ، نو اوس مطلب زما دا غږ دی او هغه باندې خلکو څنګه نیوکه او کار شي خلکو څنګه وغند لږه ټول دنیا مخې ته دی، هغه شي باندې کم او سیاسي ګوندونه چې دغه ملګرتیا کړه او هغه پکې خب مثال خب بدرد او خلکو وي، نو اوس دا شی بالکل پر ریکارډ راځي چې څوک څه کې سمون چلن کوي هغه بیا پراتون کې وخت کې په اولس کې ایرلیمنت کیږي، نو دا روان سیاست چکم دے پدی کے واریو سیاسی گوند چی دے غیر دے احتیاط نکار رکھی زکا چی اوس پدر اتون کی دور کی کسوک دا غد ایکشن انیر او سوال پاور پشانت قوانین راوڑی نظمہ پا خیال اولس بتا غیڑے زیاد خفگانم خکار رکھی و پا اولس اولسی زور چکم دے اولسی سپورٹ چکم دے آغا سیاسی گوند چی سوکی دا غیر مرگرتیا کئی آغا با اولسی سپورٹ دے لی
ډېر زیاته مننه محسن داور صاحب چې موږ وخت راکړو. ډېر زیات مننه. کور ودان.